وختم خیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې چې تاسو ازادي راډیو ته وګورئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو، خبرونه د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه وکړه. هغوی ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ویډیویي او غږیزې رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکوونکي د طالبان د حکومت له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. اروپای ټولنه وایي له داخلي بيزای شوې رسندوګو افغان کډوالو سره مرسته کوي. اروپای ټولنه د خبره د چاړشمې پورس د ماجرونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خني ټویټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغ ودونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوي دي. پکتیا کې تکسان په درو وهل شوې دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د ستري محکمې په حکومت تکسان په درو وهل شوې دي. د غي محکمې نن په ویلمه کې ویلي چې تکسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړیکو تورونو چې په محضر کې په نهادیش درو وهل شوې او له 200 تر 300 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي. تر دې مخکې 13 ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د دریو خزو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و. وروسته خبرم دا چې د غزنی ولایت ځایي مسولان وایي چې پرون دغه ته پیو ټرافیکي پیښه کې دی وینجلې په ګډون پیژنتنه تمرکز شوبله وخت ده. د طالبان تر واک لاندې باختر خبري اژانس طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې بیان خلک ته سره دی له قول ویلي چې دغه پیښه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډوله موټر او زرنج د ټکر لامل ارامسته شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو .com کې اوریدلای شي. محکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راجع کېدل
هغه وخت چې یو محکمه ته د یو حق متنازع شي.
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
من ور سره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کی کوراوی خپل پجب کی کیدو
او رزګان کې د 15 پروژو چاره پیل شوه
چې هغه یو لابراتواري مواد دي په کومتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده.
خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر مولای بت الله خانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امر امیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
له درېو کلونو زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بې برخلیکتوب او دوی ته د تقاعد حقونو له نه ورکولو وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده. د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یوه نسخه یې ازادي راډیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوته در رسیدنه لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمې جوړې کړې. د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولسانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس له 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تاییدولای په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی. وړاندې راغلي چې بیا د محاکم عرایض د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واستوي. او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي. د دغه فرمان نور بندونه او مادې هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي. په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځانګړو محکمو ته وسپاري او دغه شان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوی چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسون د پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو حکم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وزه شوې دي. د دوی مسلم حق دی. موږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خبره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دی راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دی اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خونک میخورن. د چوب دارم. د بدن او دارم. د نان دارم. بدن د پیسې دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي وي. ویل یې چې دا مو حق دی درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
هڅه مو کړی طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان زبی الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاشت کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاشتې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالر تقاعدي پیسې ترلاسه کولی.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمه ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په عنوان یو سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسېدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون لوستاد ښاغلي نصرالله ستنګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالب خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده. هغه وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحله کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنی دا اصلا ضرورت بېرته نشته چې دا حق د محکمې له خوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده. بنابراین دغه محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده. په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د دې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به ورسره لدی چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن د کار موده دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکون کې کله چې په اداره کې استخدام ایده هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام لپاره وجود لري چې هغه برخه د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه دا یې باید لاسلیک کړی وی. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د ده له معاشاتو نه ګرځول شوي دي او ورته ذخیره شوي دي چې د تقاعد نه وروسته باید ورکړ شي تر هغو چې دا شخص وندوي یا مثلا کوچني اولادونه ولري یا مثلا میرمن ولري چې هغه کار ونه لري او د افغانستان د تقاعد د مقرراتو له مخې باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي د ده لپاره د دوی ثابت حق.
بل خبره ده استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد د معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړې ده پیسې نه لري که نور مشکلات دي سیاسي
زه فکر کوم چې د پرچاین چې طالبان په اقتصادي او مالي ستونزو سره عمیق مخامخ دي او دغه موارد کې ډېره پاملرنه نه کوي د دې تر څنګ بل ستونزه دا ده چې دوی یعنی طالبان د خپل هغه برداشت له مخې چې دوی د اسلام نه لري د پخواني حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا دا انتقاد کوي دا مشروع حکومتونه نه په افغانستان کې بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدای شي.
داسې هم ویل سوي دي چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په احادیث کې راغلی دی
د لومړي ځل لپاره د اسلام تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو يهودي سپینګری چې په ښار کې ګدایي کوله د حضرت عمر چې امیر المؤمنین و ولیدل شو او حضرت د بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول ماش وټاکل شو او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځوانۍ کې د یهودی نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي.
د پانتون صدقه غلی نصر الله ستانکزی چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت تر وکلندې د افغانستان بانک څخه باندې 8.5 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه له منځه وړي. دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزی ختیز او سویل ختیز او زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې او ورته پاملرنې ټینګار کوي. نور جزه د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینۍ ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې تر 340 میلیون افغانۍ او زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. یو شمېر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوي پیسې ډېری وخت زړې او شلیدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤول دي.
منګ ور سره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قات کوراوی خپل په جب کې کیدو مرنګ رانه پی وغورځيږي وش کیږي نو دا څه دي چې منګه هم په دې برخه کې ګرام یو ک موټر وان ته کرایه ورکو واغې ناخلی او که مثلا سبزی والا تا ترکاری والا تا کراچی وان ته دریګ واغه خو بیخی ناخلی ناخلی وجدا زړی دی نه چلیږي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه او داخله مو ما نه زړی پیسې څوک نه اخلي وای راته وای چې هر دکاندار ته نو وای دا زړی دی مونږ نه څوک نه اخلي په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې خې وساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی.
د پلاس مینې کابل اوسیدونکو سلطانیا ازادي رادیو ته وویل چې خپل پیسې څنګه ساتي.
بکسه که خورد را مخصوص بر پولای مست برا و داخل
زره پیسی می نخواه کیگی زره پیسی بکسه کیگدم یو شمیر کسان پیسی پخپل جیب کیگدی او یا یو شمیر میرمن پخپل غاره کی چه دا یو ناسم کرده او زمان خواه کیگی زکر دوی دا پیسو دا ساتلو پا برخه که بیغوری کوی زره دا پیسو دا کارولو روستا لاسونمی پا اوبو و صابون مینزم
خود میگیرم اتما دستای ما با آب و صابون میشویم.
ډیری خاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو نوی بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نه کړي د خلکو دا ستونزه به حل نشي. په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي راډیو ته وویل
منګه د دې زړو بانک نوټونو سره ډیر مشکل لرو. یو خو چې 1000 روپۍ باندلې کړو تر لسه داسې معلومه کیږي لکه 1000 وړو وړو انتقال هم ډیر مشکلی چې چانه سره اخلو بس ګور یا ډیر وخت نسی ځکه چې د دې با ګورو پلاستری ټول رو بدل را بدل به ګورو دا ډیر زغ دین منګه د اسلامي امارات څخه دا وختونه چې زړه بانک نوټونه جان غونډ کانی او کوزه نوي بانک نوټونه بازار ته شروع بشي.
د اقتصادي چارو په عبدالنصیر رشتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نه شي.
به اون پیمانې کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلي پیسو کارونه ده څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوی وشي.
از مندرس شدن و از انتقال امراض ګوناګون جلوګیری به عمل بیاید.
پاندې حل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې تر 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زړه بانک نوټونه له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زړه بانک نوټونه له مرکزی، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټولې شوې دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,486,540,000 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته یې نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه یې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وای د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څیړونکي په ماسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي چیرته چې د ډسمبر په 14 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرولوف او د هغه مرسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د دسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکو وسیله د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولای دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د دسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې وژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د دسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړی چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودید. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 1,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغه افسرانو ته چې په دې طرحه کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن گریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د روسي د تیری لپایل راهیسه در ټولو لوړ پوړی روسي پوزي افسر دی چې په یو ښکارا 14 کې وجل کیږي. د گریلوف وژنه یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د اوکرين استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکرایني سارانوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي د فایز وکغه ځانګړی ځواک دی چې د رادیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. گریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلو شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یو اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جک پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو وژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې لدی توغندې او کار اخلي.
اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د هاتی وی دیوال د رغیدو چارې پیل شي. په اورزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شي چې پکې د غونډو عمومي تالار، د مریض برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکښې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغون چاري هم رسمن پیل سوی چې د موسسې د امنیت او راتلونکو پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په الحاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دی د پوهنتون د پارج، دا ډیر اړینو ضروری دی. او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دی. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویشت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي د لپاره زراعتي ټکنالوژي شاندې چې دا په الحاله د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
چې کله تطبیقېږي پونتون لپاره د سانتیاګو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په ځای باندې کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې دغه ټول سیستمونه باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پرې داخل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمېر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو وغښتنه هم کوي.
بل جوړې ژوند ورته میرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ غنور پونتونونه چې ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې یو خوندې سي د کمپیوټر لپاره څخه ګټه اخیستل سي د غره کم پارکینګ مرسکدان یا کوم وسایل چې څوک راول یغه محفوظ وي نو ګټه ډیره لري زما په نظر.
جوړ سي و درې د مست پروژې جوړ سي مست ورور پانتون جوړ سیس موږ هر مشکل چې دی باید ال سی وادي وره.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ دبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډې د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکی ارادي او هلو څرګندونه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په اتومیاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور یو زر او څلور سوه تنه نیولې دي. په وینا یې په نیول شویو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی لوسنیو چارواکو غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنیت قوماندانۍ کې د امنیتي چارو مرستل مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور څوارلس سوه څلور دیرش تنه نیولې دي چې د یو شمیر دوسیې عدلي ارګانونو ته لېږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بینا په یاد شمیر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو نهه سوه څلېرش کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشې توک پر وړاندې د مبارزې ادارې درې سوه اته دیرش پیښې ثبت کړي او په تړاو درې سوه پنځه اتیا تنه د لس میله وسلو، اته دیرش موټرو او شپږ زره یو سل اته پنځوس کیلوګرامه مختلفو نوه نشې توکو سره نیولې دي. امنیتي مسؤلین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښتي چې د امنیتي ادارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرره ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتېدو و. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانی وی اختطاف او نور داسې جرمونه څوک راوتای نه سو، امنیت خراب، موبایل ویل کېده، داسې ډیر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلات سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، د غله نشته، امن ده، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نهشته، نه بل څه. بس
د دې څخه دمه خو موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلی، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدل هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس الهم چې اسلامي عمارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نور امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لری ځایونو تګ راته وکړي
او ډیر خسته کار کړی دی. پوښ دا اوس وخت چې دی پوښ مونږ خسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتب او همدارنګه شهر ته تګ راته کولی شو او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې خو بيخي ډیر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانې او هڅې وکړي او کوشش وکړي تر څو چې امنیت لا ټینګ کړي او ښه سوله منځ ته راوړي.
یو شمیر کسان بیا باید د بیروزګارۍ، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي، او کچیرته ورته د کار غم وخوړل شي نو پاتې غلاګانې او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونی خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنې چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستنزی په افغانستان کې رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې مکه وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چارشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبرې کولې ویل چې هغه مهال به د حکومت